درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتونو طالبانو غوښتل چې بندي ژورنالیستان خوشي کړي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان د رسنیو د ازادۍ د خوندیتوب ملاتړ وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي، د 2020 کال اگست راهیسې کله چې طالبان بیرته واک ته رسیدلي، افغان ژورنالیستان له پراخو نیونو، ګواښونو او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې د هیواد د رسنیو فضا ډېره سانسور شوې او نږدې ده چې له منځه ولاړه شي. د په ځانګړي ډول د ښځینه ژورنالیستانو حالت ته اشاره وکړه او ویل چې هغوی یوازې له دې امله چې ښځې دي، له زیات خطر او سخت چلند سره مخامخ دي. ډیری ښځې اړ شوي دي چې یا خو له رسنیزې دندې لاس واخلي یا هم په پټه کار ته دوام ورکړي. بینټ ټینګار وکاوه چې طالبان باید د بیان ازادي، د بشري حقونو د اساسي اصل په توګه وپیژني او درناوی وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما هم دغه اندېښنو ته اشاره کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې خپلواک ژورنالیزم په چټکه د لمنځه تګ په حال کې دی. یونما ټینګار کړی چې د ژورنالیستانو ساتنه او د آزادو معلوماتو د بهیر خوندي کول ډیر مهم دي. په میدان وردګ کې د ترافیکي پیښې له امله ولس کسانو ته مرجوب لا اوښتې ده. د دې ولایت امنیه قومندانې کورنیو رسنیو ته ویلي چې د کابل کندهار پر لویه لاره په سید آباد ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله و کسان مړه شوي او لس نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې پیښه کې د دریو ماشومانو او دوو مېرمنو په ګډون و کسانو ژوند له لاسه ورکړی او د پنځو ماشومانو په ګډون لس نور ټپیان شوي دي. د کابل جلال آباد د لوی لارې د بیرته پرانستلو لپاره هلې ځلې روانې دي. دا لاره پرون جمعه وروسته له هغه بنده شوه چې د تنګي غارو په سیمه کې له غرونو ډبرې او شګې راوښویدلې. په دې پیښه کې د انساني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس وایي د دوی د خدماتو کارکوونکي د وسایلو او تجهیزاتو په وسیله هڅه کوي چې سړک پاک کړي ترڅو دا لار بیرته د ترافیکو پر مخ خلاص شي. حاضر دمه موټر په بدیلی فرعي لارې تګ راتګ کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د خبر لمخې د ټولګټو وزارت ویان زیاتوي چې تمه ده لوی لار ډېر ژر بیرته پرانستل شي. هند نن له پاکستانه واردات بند کړل. هند دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې د اپریل په 22مه د هند تر واک لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې شپږ ویش سیلانیان ووژل شول او هند تور پوری کړ چې په دې پیښه کې پاکستان لاس لري. پاکستان دا تور رد کړی دی. د روټرز خبري اژانس راپور لمخې د هند بهرنۍ سوداګرۍ عمومي ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا بندیز به سمدلاسه نافذ شي. د پلګام تر پیښې وروسته د دغو دوو اتمي قدرتونو ترمنځ اړیکې دومره ترنګلې شوې دي چې پاکستان ویلي دي چې معتبر استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې هند پر پاکستان برید وکړي. له دې پیښې وروسته هند ویلي دي چې له پاکستان سره د او بو تړون لغوه کوي او پاکستان خبرداري ورکړل دی چې دا اقدام د جګړې په معنا دی. د پاکستان د پوز د امریکو څنګه نن په یو ویډیو کې ویلي دي چې پاکستان د شنبه په ورځ د ابدالي وسلو سیستم بریالی و ازموي. د ISPR په وینا د ابدالي توغندي 450 کیلومتر واټن وهل شي. په همدې حال کې د هند او پاکستان ترمنځ د سرحدي سیمې اوسیدونکو د پنازاینو جوړولو باندې پیل کړی. او د غزه ملکی دفاعي ادارې نن وویل چې د خان یونس د کډوالو په کمپ باندې د شپې د اسرائیل په برید کې لشتر لږه یولس کسان وژل شوي چې درې پکې یو کلن ماشومان. فرانس پریس خبري اژانس د غزه د ملکی دفاعي ادارې د ویان محمود بسال په وینا راپور ورکړ چې د غزه په جنوب کې د خان یونس په کمپ کې د شپې شاوخوا درې بجې بمباري وشوه چې یولس کسان پکې ووژل شول. زمو شخل آزادی رادیو آوری نن د مطبوعاتو د آزادی نړیواله ورځ ده. افغان خبریالان په خپل هیواد کې د رسنیو د آزادی په اړه څه وایي؟
هر خبریال چې د دې جرأت وکړي چې په ټولنه کې شته ستونزې بیان کړي، نو هغه ممکن د زندان او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخ شي.
د بشري حقونو د څار سازمان له پاکستانه وغوښتل چې په ځانګړي ډول د افغان ښځو بیرته ستنول ودروي. په پکتیا کې شپېته سړي خونې جوړیږي.
موږ ډېر خوشحاله یو په دې وخت کې موږ ته سړی خونې جوړوي. زموږ حاصلات ټول خرابېدل، د ډېرې ګټې کوي د قانونو ته وطن ته.
دا یوازې افغانان نه دي چې قابلي پلوې خوښ دی.
اونزه بیورفراو از افغانس ان سومس ماکت قابلي پلو.
زموږ غونډې یو افغانه ده، کله کله موږ ته قابلي پلو وروړي.
زموږ خبریالانو له بهرنیانو سره د دې خواړه په اړه خبرې کړې دي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
ملګرو ملتو په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ محدودیت د اندېښنې وړ بللی او ټینګار یې کړی چې آزاد رسنۍ د شفافیت، ولسی باور او ښې حکومتولۍ لپاره خورا مهمې دي. په هغه اعلامیه کې چې یونما د می په درېیمه د رسنیو د آزادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره کړې، د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشر روزوا اوتنبایوا په قول ویل شوي چې د طالبانو له لورې پر رسنیو پراخ محدودیتونه سبب شوي چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو بندې کېدو او له ناوړه چلند سره مخ مخشب. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې نن د مئی درېیمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما په یو اعلامیه کې د طالبانو له لورې د بیان پر ازادۍ محدودیت ته اندېښنې وړ بللې. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې ازادې رسنۍ د شفافیت، ولسي باور او ښې حکومتولۍ لپاره مهمې دي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا او تنبایواله قول راغلی چې د طالبانو له لورې پر رسنیو پراخ محدودیتونه وضع کېدل د رسنیو د تړل کېدو تر څنګ لامل شوي چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو بندي کېدو او له بد چلند سره مخ شي، او په ځانګړي ډول خزینه خبریالانې د دغه خطرونو او خنډونو له امله په شدیده توګه غزمنې شوي دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو مقاله کې ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان لا هم د رسنیو د ازادۍ په برخه کې یو له بدترینو هیوادونو څخه دی. په مقاله کې راغلي چې طالبان په ناقانونه ډول هغه خبریالان شکنجه کوي چې د دوی له سختو تګلارو او قوانینو په اړه انتقادي راپورونه خپروي. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم وایي چې طالبانو خبریالان او رسنۍ سخت سانسور کړي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د دوی تګلارې نقد کړي. په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ یو خبریال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو لپاره فعالیت کول ناممکن حالت ته رسیدلی.
رسنۍ تر ډېره بریده سانسور دي، هغه څه نه سي خپروي چې هغه د دوی یو نیمه د ضعف نقطه وي. که ته غواړې یو تولیدي ریپورټ جوړ کړې، نو هغه ته به په اونیو انتظار کوي او بیا به هغه هم د دوی فرمایشات خپروي. په اوس حال کې په بې پري او حقایقو ریپورټونه ډېر کم شوي دي، او په بې پري توګه خو یې ځکه نه سي خپروي چې دوی پکې ښکاره لاسوهنه کوي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي پخوانی استاد حمید بیت الله وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت تر بل هر وخت بدتر دی.
هر خبریال چې د دې جرأت وکړي چې په ټولنه کې شته ستونزې بیان کړي، نو هغه ممکن د زندان او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخ شي. په خواشینۍ سره دا ستونزه ثابتوي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي نشته، بلکې په افغانستان کې مطبوعات یوازې د حاکمې ډلې د پروپاګند لپاره استفاده کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې له طالبانو غوښتنه کړې چې ټول خبریالان، د رسنیو کارکوونکي، فلم جوړونکي او نور ټول هغه کسان چې د بیان د ازادۍ په جرم نیول شوي سمدلاسه خوشي کړي او د رسنیو ځپل ودروي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سږ کال د رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 85% زیاتوالی راغلی، او دا چې د 2024 کال لمای میاشت رئیس په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د نقص 215 پیښې ثبت شوې چې په دې کې 115 د ګواښونو او 30 نورې د نیولو پیښې دي. لبل پلوه د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ په یو اعلامیه کې ویلي چې لا هم نه خبریالان د طالبانو په زندانونو کې دي. د دې بنسټ مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې موږ باور داده چې د افغانستان دننه مطبوعاتي نظام یو استبدادي مطبوعاتي نظام دی، او انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي، او ټول خبرونه د اوسنی وکمنانو لخوا سانسوريږي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې وکمنۍ وروسته په کور دننه پر رسنۍ سخت محدودیتونه ولګول شول. لسګونه رسنۍ وتړل شوې، سلګونه خبریالان له دندو بې برخې شول. په نږدې 14 ولایتونو کې پر ټلویزیوني چینلونو د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرول منع اعلان شول. د ټلویزیون په سکرین د خزینه ویندویانو لپاره د ماسک استعمال جبري شو او په ټولو رسنیو کې د موسیقۍ په خپرولو شدید بندیزونه ولګېدل. له خبریالانو د ملاتړ بنسټ ویلي چې د 2021 کال اګست رئیس په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 1515 پیخې ثبت شوې. د دې بنسټ په اعلامیه کې راغلي چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په افغانستان کې 1500 بیلابیلو رسنیو فعالیت کوي چې شاوخوا 2000 کسانو پکې کار کوي چې له ډلې لږ تر لږه 2000 خزوي. خو د ای جی ایس او په ټکو اوس مهال د رسنیو شمیر 296 او پکې د کارکونکو شمیر 3255 تر راټیټ شوی چې یوازې 1550 خزي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې ادعا کړې چې د شریعت مخه د بیان ازادي تجمن دي. خو انتقاد کوونکي وایي طالبان اسلامي شریعت د خپل نظام په ګټه تعریفوي او دا چې د بیان ازادي سخت محدوده کړي. نن د مې درېمه په نړۍ کې د رسنیو د ازادي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1993 کال کې د یونسکو د عمومي کانفرنس د پریکړې په ترڅ کې رسمي اعلان شو چې هر کال د مرګلو ملتونو لوري منځل کیږي. د دې ورځې د منځنې موخه په نړۍ کې د بیان ازادي ته درناوی، د رسنیو ارزښت ته پام او د خبریالانو د امنیت ملاتړ دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د حقوقو وضعیت ته په کتو له پاکستان د هیواد ته د افغان میرمنو بیرته ستنول د شوري اندیشنې وړ دي. د دې سازمان د شزو برخې مرستیالي له ازادي رادیو سره په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې د افغان میرمنو او نجونو په ګډون افغانستان ته د افغان کډوالو ایستل ودروي او په لویدیځو هیوادونو هم شخ کوي چې دوی ته په خپلو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې فرصتونه برابر او پراخ کړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په چټکی دو سره د بشري حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقوقو وضعیت په کتو د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د پاکستان د اقداماتو په حق له ژور اندېښنه لري. د یاد سازمان د ښځو برخې مرستیالي هیدربار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال هیڅ هیواد باید افغانان په ځانګړي ډول میرمنې او نجونې افغانستان ته ستانه نه کړي، ځکه په خبرې دوی به هلته د طالبانو لخوا جنسیتي ځورونې سره مخ او له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې شي. نوموړی زیاته کړه
اوس مهال باید هیڅوک له کوم هیواد څخه افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره اړ نه سي. لکه څنګه چې د نړۍ هر هیواد پوهیږي، طالبان له ښوونځیو څخه د نجونو او له کار څخه د میرمنو په منع کولو سره په جنسیتي ځورونه کې ښکېل دي او ښځې او نجونې په افغانستان کې په خوندي ډول ژوند نه سي کولای. طالبان د بشري حقونو په ډیری نورو سرغړونو کې هم ښکېل دي او د دوی کړنې په هیواد کې د یو خورا جدي بشري بحران رامنځته کولو کې مرسته کوي.
میرمن بار دغه شند پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پای ته ورسوي او دوی ته اجازه ورکړي چې په خوندي ډول په دې هیواد کې پاتې شي. هیدربار په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروسې ځنډ ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل لویدیځ او اروپایي هیوادونه باید د افغانانو په ځانګړي ډول هغه نجونو او میرمنو لپاره چې د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي په خپلو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې لارې او فرصتونه رامنځته او پراخ کړي. په پاکستان کې میشتې یو شمېر افغان میرمنې چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې به دوی له خپلو ټولو حقونو بې برخې شي. همایرا او سادیه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دختر خانمایی که قبلا تهدید شده بودند در افغانستان و اینا از افغانستان
هغه انجونی چې په افغانستان کې وخل سوی وي او دوی له هغه ځایه وتښتیدي او پاکستان ته راغلي دلته د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. که زه خپل افغانستان ته ډیپورټ سم ممکن ما سره هر کار وسي. هلته د میرمنو په مخ ټولې دروازې تړلې دي. هلته دوی نسي کولای په آزاده توګه تګ راتګ وکړي، کار وکړي یا زده کړې وکړي. زه د همدې لپاره ډیر اندېښمنه یم.
خودش پور از او که په
پاکستان ډېر څه حالت نیولې په مزدورو باندې، نو په داسې حالت کې چې هلته افغانستان کې هم ښځو نجونو ته د زده کړې زمینه مساعد نه ده، کار وظیفه نشته، نو زه هیله لرم پاکستان دولت نه چې هغه خلکو ته چې کیسونه لري د کیس په انتظار دي، حالت ورکړي دغه کسانو ته.
د پاکستان حکومت د 2023 کال راهیسې له دغه هېواد د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړي دي چې لا هم په وقفي ډول دوام لري، او د اپریل له لومړۍ نیټې څخه یې د ای سی سي یا د افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو ایستل هم پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنر یا یونیسیر د معلوماتو له مخې د روان اپریل میاشتې له پیله له 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شاملې دي. یونیسیر تر دې مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې له پاکستان نه ستنې شوي افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر راستنو شویو افغان میرمنو او نجونو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د نورو ستونزو تر څنګ دوی ته د روغتیا اسانتیاو له نشتوالي شکایت کړی و.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په مندنۍ څپه 12:29، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د ښاري بسونو له نشټوالي شکایت کوي، او د دوو خدماتو د بیا پیل کېدو او زیاتوالي غوښتنه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې چې بیکاري او اقتصادي ستونزې ډېرې دي، دوی د شخصي موټرو لوړه کرایه نشي ورکولی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کابل لوګر په لویه لاره تر 10 کلن ځنډ وروسته د ښاري بسونو د فعالیت د پیل اعلان کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
دولت واسو شهري را
د بامیان ولایت د مرکز یو دکاندار نوروز دی چې په دې ولایت کې د خاري بسونو لنشتوالي شکایت کوي. هغه وایي چې په بامیان کې د خاري بسونو دولتي خدمات نشته، او خلک د شخصي موټرو لوړی کرایې نشي زغملی. د نوروز په خبره د ستونزو له کلونو رئیس په دې ولایت کې شته، او اوسیدونکي د ملي بسونو له خدماتو بې برخې دي.
یوایی
په بامیانو کې دننه او دا چې ولسوالیو ته ځي ملي بسونه نشته. د کابل بامیان په لویه لاره هم بسونه نشته. که ملي بس فعالیت ولري دا ډېره ښه خبره ده. د دې لپاره چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، او په بېلابېلو لارو د وړو موټرو کرایې ډېرې لوړې دي. همدا اوس چې کابل ته ځي کرایه له 500 تر 600 افغانۍ ده، خو که ملي بس وي دا کرایه به کمه وي. له بل خوا د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي احمد الله هم په کابل ښار کې د ملي بسونو له کمښت شکایت کوي، او غوښتنه کوي چې باید خاري بسونه زیات شي. دوای موږ له یو تر یو نیم ساعت ملي بس ته انتظار کوو. ډېر کم پیدا کیږي، ملي بسونه کم دي او نفوس زیات دی. کوم کسان چې زما غوندې محصلین دي یا مامورین دي او باید وخت ځان ورسوي نشي کولی په وخت ورسیږي. له بله خوا شخصي موټر هم چې د یو نفر 40 افغانۍ کرایه به یې اخیسته، اوس یې بند کړي چې خلک له نورو ستونزو سره مخ شوي دي. په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې شرکت د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ چې د کابل په بیلابیلو مسیرونو 150 خاري بسونه فعالیت کوي، چې د نږدې لارو کې د هر کس کرایه 15 او په لورو لارو کې 10 افغانۍ ټاکل شوی. دغه شرکت په وروستیو کې له 10 کلن ځنډ وروسته د کابل لوګر په لاره د ملي بسونو د فعالیت اعلان هم کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور ورکړی چې دا بسونه په پورس کې 1,000 د کابل لوګر ترمنځ تګ راتګ کوي، او د هرې سپرلۍ په سر به 500 افغانۍ کرایه اخلي. که څه هم د تیرو اوسنیو حکومتونو د ملي بس شرکت چارواکو په وار وار د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ملي بسونو د کمښت او نه موجودیت د ستونزې د حل ژمنې کړې، خو د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې دا ژمنې لا نه دي عملي شوې. د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د خاري بسونو د کمښت په اړه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې نږدې یوه میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست اعلان وکړ چې شخصي موټر چلوونکي اجازه نه لري چې په کابل او نورو ولایتونو کې خپلې موټرې د ټیکسي په توګه وکاروي. د دې اقدام موخه د شخصي او ټیکسي موټرو ترمنځ توپیر په موټرو پورې اړوند جرمونه کمول او د عامه ترانسپورت منظم کول یاد شوي دي.
آزادي رادیو ښاغلی ترامپ په خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کې لیکلي د ایران د تیلو یا پیترو کیمیاوي محصولاتو هر ډول پیر باید سمدستي ودرول شي. هغه زیاته کړه هر هیواد یا شخص چې له ایران څخه هر ډول تیل یا پیترو کیمیاوي محصولات واخلي سمدلاسه به له ثانوي بندیزونو سره مخامخ شي او هیڅ ډول او په هیڅ بڼه به د متحدو ایالاتونو سره سوداګري نشي کولی. د اسوسییټډ پریس خبرې اژانس تر راپور لمخې لا څرګندنه ده چې د امریکا ولسمشر به دا بندیزونه څنګه عملي کوي. ترامپ له دې وړاندې هم ګواښ کړی و چې پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې له ایران څخه تیل واردوي. د ترامپ د پنجشنبې د ورځې خبرداری شایي له چین سره د تاوتریخوالي خطر لا زیات کړي چې د ایران د تیلو لوی پیرودونکی بلل کیږي، په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له وړاندې د تعارفو د جنګ له امله سختې ترینګلې دي. د امریکا ولسمشر پر چین 115 سلنه تعارفه لګولې ده تر څو هم د فدرالي عوایدو کچل لوړ کړي او هم له پیکینګ سره تجارتي کسر راکم کاندي. د امریکا د انرژي ادارې د تیر کال په اکتوبر کې د تیلو د لیږد د تعقیبي معلوماتو پر بنسټ موبایل چې چین د 2023 کال په اوږدو کې د ایران د تیلو او مایع غازو د صادراتو 90% پیرودلې ده. د اوپک په وینا ایران د مارچ په میاشت کې د تیلو ورځنی تولید 3,315,000 بیرلو ته رسولی چې د تیرې میاشتې پرتله 2,000 بیرل زیات دی. د ترامپ ګواښ څو ساعته وروسته له هغه و چې عمان اعلان وکړ د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټاکل شوی خبرې چې د می په دریمه د ایران او امریکا ترمنځ ترسره کېدلې ځنډیدلې دي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر البو سعیدی په ټولنیزه شبکه اکس کې لیکلي د لوجستیکي دلایلو له امله د امریکا او ایران ترمنځ د شنبې ورځې ناسته بیرته تنظیموي، نوی نیټه به د دو اړخیز توافق پر اساس اعلان کړي. بوسعیدی چې تر دې دمه د درې پړاوه خبرو منځګړتوب کړی نور جزئیات نه دي ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم د خبرو د ځنډیدو دلیل لوجستیکي او تخنیکي ستونزې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې تازه د ملي امنیت د سلاکار دنده هم پر غاړه اخیستي یو ځل بیا ټینګار کړی چې که ایران د اټومي برېښنا غوښتنه لري نو کولی شي غنی شوي یورانیم وارد کړي. لا خبرونو ور اخوا په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان یا فاو په مالی مرسته د کرنیزو حاصلاتو او شنو میوو د ساتنې د شپېتو سړو خونو د جوړولو کار پیل شو. د پلیکون کې ادارې مسؤلان وای یادې سړې خونې د پکتیا په مرکز ګردیز او همدارس په زرمت او روحاني بابا ولسوالۍ کې جوړې شي چې ودانیسي چاري به درې میاشتې وخت ونیسي. په همدې حال کې د پکتیا کاروانګر د سړو خونو د جوړولو پروګرام ته خوښ دي او وایي د حاصلاتو په وخت کې د ساتنې لپاره د اسانتیاو د نشټون لکبل د دوی د حاصلاتو ډیره برخه خرابې شي او یا اړدي چې په لښبای وپلوري. نور حال د نجیب الله الو خیل پر راپور کې واوري.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز همدارنګ زرمت او روحانی بابا ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان د څه باندې 3 میلیون افغانۍ په لګښت د ممیزو پیازو او کچالو د ساتنې د شپېته بابا سړو خونو د جوړېدو کار پیل شو. د یادې پروژې مسؤلین وویل د دې سړو خونو له جوړولو یې موخه د کروندګرو د حاصلاتو د لمنځه تللو مخنیوی او د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د ظرفیت پراخول دي. په همدې پر جوړې شوې غونډې ته د پلی کوونکي پروژې یو تن استازي انجینیر محمد کبیر یعقوبی وویل د دې سړو خونو د جوړېدو د نږدې چارې به په دریو میاشتو کې سر ته ورسیږي.
شپیتو د نه د کچالو پیاز او د مویزو ذخیره جوړول د 15 دانه د کچالو ذخیره د 15 دانه د پیاز ذخیره د ګردیز کې 15 دانه کشمشتنی د زرمت کې او 15 دانه کشمشتنی په روحانی په بوله سره کې دي.
په پکتیا کې کاروندګر د دوی محصولاتو لپاره د سړو خونو د جوړولو پروژې ته خوشاله دی. وای تر دې وروسته به د دوی حاصلات د ژر خرابېدو له ګواښ ساتل کیږي او دوی باید نوي په دومره ټیټه بیه وپلوري چې ور باندې شوی لګښت نشي پوره کولی. دوه تنه کاروندګر و عبدالباقی او حمیدالله وویل
موږ ډېر خوشاله یو په دې وخت کې موږ ته سړې خونې جوړوي ډیر شه ګام د مخکې موږ سړی خونه نه درلودې موږ حاصلات ټول خرابېدل بعضې حاصلات پاکستان ته تللې هلته به سړی خونې کېښودل دغه سړی خونې روانې دي انشاءالله ګردېز کې ټول صافه کې دغه جوړېږي د ډېرې ګټې کوي د قانون ته وطن ته ټولو ته انشاءالله ګټه ده
زموږ کچالو زموږ پیاز زموږ حاصلات هغسې په ارزانه قیمت خرڅېده موږ ډېر خوریم کول وړی دغه سو وښ ان شاء الله تعالی چې موږ تر ډیر کومک وسو ډیر کار وسو
د پکتیا کاروندګر زیاتوی تیر کال د پیاز او کچالو حاصلات ډیر خو خدا چې د ساتنې ځای نه وو او په لګه به پلورل تجربه نشوخه کولای نو ډیره برخه خراب شوه یو بل تن کاروندګر بخت محمد ویل
موږ خپل پیاز کرلی و بیا په کور کې یې خو یعنی یخنی ټول خراب الګی یې یې خو حاصل قیاس ټول خراب شه اول د ما سکنی کلیوال چې دلته ډیر ځینې کوز کرلی دي تاسو کتلې سي شاوخه کرلی دي ضرورت ځکه ستاسو د خپل کور د ورو ګدار یو جایداد لري خن ځکه لري خو د شیر ساتل امکانات نه په یو وخت کې زده وساتې ته په نیمه به ساتې به خرڅي خامخا به لري کې پوس
د مؤسسه مسؤلین زیاتوي د پکتیا په شان د پکتیکا په زیرو کولسوالۍ کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د شلو ذخیرو او په خوست کې د املوکو د یو شمېر وړو باغونو جوړول هم د برنامو یوه برخه ده د دوی په وینا په نږدې راتلونکي کې په پکتیا کې د 1500 میټریک ټنه کرنیزو محصولاتو د ساتنې په خاطر د یوې نسبتا لویې سړې خونې جوړېدل هم په پام کې دي
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي
قابلی پلو د افغانانو مشهور خواړه دي ټولو ته څرګند ده چې په افغانستان کې دا خواړه ډیر خوشاونکي لري خو دا چې د آسیا په نورو هیوادونو او ان اروپا کې هم خوشاونکي لري ممکن درته نوی او جالب خبرې وي راځي د افغانانو د دې خوندور خواړه په اړه ځینې بهرانیان واورو له دوی سره زموږ همکارانو خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی
Wenn man also ein afghanisches Restaurant besucht, kann man einfach immer was für sich finden.
Elena de Germany de Hannover har usidun kida. Wai qabli de ra khohigi na wazid de balki de kurane o dostano ham. Aw de zalay de khwadul la para de afghanano restaurantun utazi.
Das afghanische Essen gefällt mir besonders gut, aber nicht nur mir, sondern auch mein Freund.
Zma afghani khwadul de khohigi. Yo zmana zma de kurane aw dostano hom. Zma khpli kurane aw dostano zara afghani restaurantun utazam aw Hannover ke da restaurantun ziyad di. Afghani restaurantun ta che lar se de intekhabun di aw څوبنه پوهیږي چې څو اخلي خو په ځنګړي ډول چې د خلکو او زما هم ډیر خوښيږي هغه قابلیت ده او ډیره خوندوره ده
شمت انفخ سیر ګوډ او استټیکټ این
په هټه هالندې ای محمد افغانانو د خوړې ډیر خوختي
اونزه بیورفراو از افغانس ان سومز ماکت قابلی پلاو
زمون غونډي افغان ده کله کله مونږ ته قابلی پلاو راوړي ما ته ډیر خوند راکړي زه ورغلی يم او لنګ دی ملي دلی چې څنګه په خبي به دا خوند
ورنه
یو شمیر افغانان د هندیانو په خوړو کې د دوی مرچکی والا تندوري چې یا بریانی ډیره خوښوي خو ډیره هندیان بیا وایي د دوی قابلی خوخه ده محمد عمر یو لودوی څخه دی
افغانی خانه ہندوستان میں کافی پسند کیے جاتے ہیں اور میں خود ہی افغانی
پر ہندوستان کے خلق افغانی خواڑہ ڈیر خوخوی جمع ہم افغانی خواڑہ ڈیر خوخی جن خواڑے دچے دلتے خلق ڈیر خوخوی او زے ہم ڈیر خوخو لگا قابلی پلاو ما یو کال مخ کی او دوست کر خوڑے لو کلا کلا چے لاجپت نگر تا ہم لارشم پرمی ڈیر میں خوخدا
وابی خالتے کافی پسند ہے
لاجپت نگر د هند په نوی ډیلی کې هغه سیمه ده چې ډیر افغانان پکې میشتي او رستورانتونه لري چې افغاني خواړه پکې پخوي قابلی پلو لوریجو د پسل غوښې ممیزو او ګازرو پخیږي خو ځینې کسان د لخوند لپاره بادام او پسته هم پکې اچوي ازبکان یې د کنځلو په غوړیو کې پخوي چې دا یې خوند لا پسې زیاتوي
څومره چې مرستې افغانستان سره وشي هغومره به د دې خلکو اقتصاد لږ ښه شي او خلق خو خامخا مشکلات خوشته دی ډیر دي او زیاتره خلک خو په دغه کې ستونزې ډیر لري کورونو په حساب کې ستونزې ډیر لري کم تعداد خلک به د شي چې هغه به درې وخته خواړه څه برابر کړي ځکه چې دلته مزدوري هم داسې خاص نشته دی او بیا کیم د ورځې 200 افغانۍ مزدوري ده او دا یو وړوکی کورم چې دی د ورځې 500 800 پورې مصرف کیږي توقع دا ده چې دا یوادون افغانستان سره مرستې وکړي، کومکونه وکړي، او افغانستان څنګه سره په خو باندې ودرېږي، او د دې بیوزلو غریبو خلکو یو څنګه سره کومک وشي ورسره.
دا خو هر سړي ته پته ده، او که بهرنی دی او که داخلي دی او که هر یو شی دی، افغانستان د داسې یو غربت سره مخ دی چې د هر شي مشکلات پکې شته دي، د کارونو مشکلات پکې شته دي، د مرستو ضرورت پکې دی، د هر یو شي او هر رقم خلک پکې شته چې د هر شي اړتیا لري او ضرورت یې لري. پښتنه همدغه ده خورجانې د غونډې نه خدای دې وکړي چې زمونږ په ګټه باندې پای ته ورسېږي، چې دغه مرستې وشي نو ډېر به هم ښه شي. دلته زمونږ خپله په شینوارو کښې ولاړ چې ډېر مظلومان شته دي، ان داسې خلک شته دي چې په سړک باندې دا اوس هم ناست دي، او غریبانان په دې سخه غرمۍ کښې ناست دي، خو چا وس نه شته چې کومک ورسره وکړي.